په څو شیبو کې به فریده سیال د ځوان فکر خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کی، خو تاغې نه مخکې لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یولسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په تورخم کې د ډیورانت کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشل رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر ورکول شوی چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي دي او پر دروازه به د مسافرو تګ راتګ ډېر ژر پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشارش دافیر کاریان ډیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افار سادات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دغه کتنه رغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار ستاینه کوي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د څنګ لوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ یې نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې مو ز فریده سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. پرون د اگست 12مه د اسوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دا ورځ ل کلیکونو تر پرمختګ پایداري ودی ته د اسوانانو ډیجیټلی مسیرونو تر شعار لاندې لمانځلې ده. ملګرو ملتونو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په اروپا پاتې هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. خو په ټوله کې تاسو افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ؟ هغه کسان په ځانګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د ننه دي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي، په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو، د بیکاری نه رانیولې د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ لخوا ورسره مخامخ دي، خپل ځوان نشي کولای هغه په یوازې ځان باندې حل کړي. پر دې مسایلو به خبرې کوو. تاسو کولای شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ساسي په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټول کې ونده ستونزې د ځوانانو څه دی په افغانستان کې له بیکاری سربیره. نن ور باندې خبرې کوو. پروګرام کې سره ملمانشته دي د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش، د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فدا الله، د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسط، او افغانستان سره افغان ځوان نذیر آزاد دي. تاسو ټول ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې ملمانه را سره وصل دي. وربه شو فدا الله، تاسو پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي. په پیل کې تاسو ته وایم تاسو له افغانستان بهر یاستئ، که د افغانستان ستونزو ته بیا به د افغانستان د نړۍ ځوان نه پوښتنه وکړو، له افغانستان بهر د افغان ځوانانو اونده ستونزې څه دي؟
ډیره مننه اول تاسو او تاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. که په مجموع کې ووایو د افغانستان بهر ځوانان زیات ستونزې لري، ولې غټې ستونزې چې تر ډېره یادونه کیږي هماغه د پردي کلچر تجربه کول دي، د هغې سره د ځان بلدول دي، په نورو هیوادونو کې د نورو ژبو پوهیدل دي، همدا ډول هلته هغه د خپل کوم مهارتونه او وړتیاوې چې د خپل هیواد څخه دوی راخیستي او راوړي دي، هغوی د هغوی وړتیاوو پر اساس دلته د دغو ځایونو د جاب مارکیټ یا د کار له مارکیټ سره یارول، دغه په دې کې ستونزې دي. نو او بل د پاروایي اړخ کې که چېرته سړی خبره وکړي، عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه ټولنیز او اروایي اړخ کې مل وي، نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فدولت استو بیرته راوګرځم. نفیسه دانش هم راسره ده. اغلی دانش، تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. دیوی افغان ځواني په توګه چې د افغانستان د نن ژوند کوي، تاسې راته وایست په ټولو کې د ځوانانو کغه پیغلې دي کغه زلمی دي د افغانستان د نن له بیکارۍ سربیره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې؟
سلامونه ستړي مشي، سلامونه تاسو ته او ستاسو دروند میلمه ته او لیدونکو ته اوریدونکو ته هیلمن دویم چې ټول به سره روغ جوړ اوسېږئ. معلومه خبره دا چې موږ بیکاری نه سوره نیولې، موږ ګڼ شمېر ستونزو رانیولې استو چې د هغې څخه یو هم نننۍ نړۍ ده چې موږ ډېرو یعنی ډیجیټلي نړۍ ده او موږ ډېر پرمختګونو سره مخ یستو. تنه ښارونو باید موږ مثال ورنکو، ښارونو کې کېدای شي ځوانان څه ناڅه انټرنیټ او ځینې نور شیان ته لاسرسی ولري، ولې په کلیو لرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې شته. دی اوس هم ځوانان صرف صرف په هغه دهقانه او په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فائدو نه خبر دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی ده، که هغه سره موږ لاسرسی ولرو د ګڼ شمېر د نړۍ د ډیرو پرمختګونو نه خبري کوو، موږ کولی شو چې لا هم پرمختګ وکړو، خپله بیکاري، خپل ستونزې، خپل ډیپریشنونه او دا شیان ته ټول لري کو. ولې نننی ځوانان د دینه لريواله لري، د انټرنیټ قیمتواله دی، د لارو خرابواله دی. کچره ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري، په د کلی باندې نه خارونو سره تګ راتګ ډیر ولري، هغه کولی شي بیا هم خپل ستونزې حل کړي. ولې نن سبا لارې هم زمون خراب دي په افغانستان کې، د نننه نشو کولای چې د نننه رفتمت هم صحیح وکړو. نو ګڼ شمېر ستونزې دي چې موږ پکې راګیر چې د هغوی هغه سرکرده بیا بیکاری ده، چې دا ټول ستونزې له بیکاری نه هم راځي، ځکه چې بچیرته ځوان بیکاره اوسېږي، نو هغه ډېرو ځایونو ته لاسه چې مثلا تورستي ډله ده، د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده، ډپریشن ده، د دې تر څنګ که چېرې یو ځوان بیکاره اوسېږي هغه یو پکې انټرنیټ هم نشي فعالولی، او په افغانستان کې بیا دومره قیمت هم د انټرنیټ. نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول د موږ ورسره اخته یو او لاسو ګریوان یو او پکې روان یو.
مننه نفیسه جانې، که د نجونو د ستونزو په اړه راته وایي، له زده کړو سربیره چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، په کورونو کې له څه ډول دغه پیغلې نجونې په کورونو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
فریده جانې، زده کړو په اړه بار بار ما ویلي دي او بیا یې هم وایم، حضوري زده کړې خو بې له هغې له موږ نه بندې دي او نشو کولی چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو. ولې افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یوه پیغله غواړي، یوه ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي، هغې ته هم په بله سترګه کتل کېږي. عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ، هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي. ولې که چېرې یوه پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي، نو دا خبره باید واضح وکړل شو چې هغې ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي، او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی، دا د فساد یوه جاله ده. او نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي، اکثره پیغلی خو اولا انټرنیټ او موبایل د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري، ولی هغه پیغلی چې موبایل لري بیا هم ته استفاده د انټرنیټ نه نشي کولای. ګڼ شمېر ستونزې د دوی دادی، دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي. وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي، د کې فساد خپریږي. دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي. نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ، د په سوشل میډیا، د په ډیجیټل باندې، دا یعنی ټول خلک کولای شي چې په هغه کې آنلاین کاروبار وکړي. ولی افسوس افغانان صرف نښتې په هغه منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې دی. یو څوک کولای شي یو څه په منفي طرف باندې هم استعمال کړي، مثبت باندې هم استعمال کړي. زه درته یو واضح مثال درکوم. زما یو ډیره خوږه ملګری وه، مومن د نومېدله، هغه غوښتل چې آنلاین ادبیات وایي، د خپل ژبې ادبیات مختل چې وای، ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول وای. هغه سره ما یو مرسته دا وکړله، ملخه ته دا درسونه به زه تا ته درلیږم، ته یې تعقیبوه، ته یې لوله، ستا په ځای به زه اډ وسم په دغه کلاس کې. نو زه په هغه کلاس کې اډ وم، هلته ما درس ورسره ویل. کله چې مومندا د امتحان وخت شنو، زه نږدې نه لاړم او هغه سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکي زما د موبایل له لارې. هغه چې کله امتحان یې ورکو، تاسو باور کوئ هماغه انجلۍ په لومړي مقام کې راغله، لومړی مقام یې لاسته راوړو. استعدادونه ډېر زیات دي، تاسو کورنۍ نه پرېږدي، زمونږ هغه افراطي نظریات نه پرېږدي، دغه ستونزې دي چې مونږ یې شاته پرېښي یو. ولې ځوانان ډېر باید استعداد دي، ډېر کولای شي چې یو ځای ته ورسیږي، په نننۍ نړۍ کې هم کولای شي چې یو ځای ته ورسیږي. ولې دا زمونږ هغه کورنۍ وروسته پاتې فکرونه دي چې مونږ نه پرېږدي چې مخې ته لاړ
شو. یعنی په یو ډول باندې هغه فکر چې د وی پیغلې یا د یو زلمي په اړه په کور کې موجود وي، د دې سبب کیږي چې دا غوی د پرمختګ مخه ډب کړی. کور ودان بیر تا سره ګرځم. فداوله که تاسو سره شم، مخکې غلی دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه. له افغانستان بهر تاسو بهر ژوند کوي او په دې رستي وکړو کې ډیر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شو لاړل. دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزې چې دوی سره مخ خدای چې په افغانستان کې دوی چې کار نه پیدا کیږي، ځینې د امنیتي ستونزو لپاره وتل. دوی چې اوس بهر تر غلی دي، د کار د نشټون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده؟ بله فدا
بله بهر کې د کار فرصتونه شته، خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړی خبرو کې وویل، یو ستونزه دا ده چې تر ډیره د بهر هیوادونو کاري فرصتونه او هغه زده کړې، هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي، دا تر ډیره هغه دي متفاوت دي او 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 یو لویه فاصله ده د دې ترمنځ. مثلا تر ډیره موږ په افغانستان کې په ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو، په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو. تر ډیره موږ مثلا د آی ټی برخې یا د ټکنالوژي له نړۍ سره هغه یو نابلد یو، او علت یې دا دی چې په افغانستان کې د آی ټی یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته، صفر کې هغه دی، زرد دی. کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژۍ اړوند وظایف نه وي او د هغې مارکیټ نه وي د ځوانانو لپاره، اصلا هغه تشویق، هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي. په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي، مثلا حقوق وایي، ادبیات وایي، شریعت وایي، دغه شیان وایي. کله چې دلته راشي، بهر ته راشي، مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته، یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي، نو دا تر ډېره لکه مخکې چې خورکۍ یادونه وکړله، د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګې دي په اصطلاح. نو دلته هغه مهارتونه تر ډېره دلته د دغه ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډېره نه خوري، او دا یو مشکل دی. نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی، مثلا ښوونځی دې لوستی، پوهنتون دې لوستی، ماسټري او دکتورا دې کړې ده، او هغه تا ته هېڅ په درد نه خوري، یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي، نو ته مجبور یې چې یو څه لستاره زده کړې، مثلا د دغه ځای په اصولو، د دغه ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړې، چې هغې څخه نیولې بیا اول د ژبه او د غیر خورسته بیا په یو برخه کې چې هغه لکه مخکې یادونه وشوه تر ډېره دلته جاب مارکیټ د ټکنالوژۍ اړوند دی، د آی ټي اړوند دی، د کمپیوټر ساینس اړوند دی، د ساینس اړوند دی. نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوي تا څخه تر 5 کلونو پورې وخت نیسي. او ستونزه دلته دا چې دغه ته چې ځوان راځي دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي د ځان مسؤل دی، یا هغه خپل خوبونه چې دی لري د هغې مسؤل دی، دا په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی، د کورنۍ مسؤلیت دی. ځکه همدغه ځوانان وو چې په وطن کې وو، هلته یې د فامیل لپاره هغه اقتصاد د اړخ پې مخ بیو، او دلته چې راغله دلته یې هم مسؤل دی. نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او د دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه دا هغه څه دي چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغو باندې کار وکړي، دلته مهارتونه حاصل کړي، او بیا یو 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 ښه وظیفه، یو ښه کار، یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي. نو مجبوریږي کله چې دغه ټولې ستونزې ته فکر کېږي، دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسو، نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې، هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک په مخ بیایي، هغې ته باید زموږ ځوانان هم هغه وکړي، ملا وتړي.
مندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فداوله. اغلی دانش کې تاسو ته راشم، 15 د اگست هم نږدې دی، او څو ورځې بعد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده، او په دغې طالبانو پر اتک سره افغان نجونې چې په کور کې ناستې دي، ښځې هم له کاره پاتې شولې، دوی په کورونو کې ناستېدلې. اوس چې افغان ښځې او افغان نجونې په کور ناستې دي، تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړله چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې حتی پیغله نجلۍ ونش کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري، دغه 3 کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوي دي چې دغه فکر او انګیزه چې په کورنیو کې له پخوا وه چې دوی اجازه نه ورکوله چې نجلۍ دې حتی یو ساده ټلیفون وکاروي، د نړۍ سره د ځان سیال کړي، د زده کړې وکړي، د مخې ته لاړه شي، د دغې 3 کلونو بندیزونو سره نور دغه انګیزه څومره قوي شوې، دا فکر نور څومره قوي شوې ده ورسره؟
مننه. دوی ته خو یو بهانه ضرور وه چې باید په افغانستان کې بې دغې ښځې دویم جنس ګڼل کېدو، هغو ته مطلب داسې یو څه حقوق نه ورکړ کېدل، یعنی تر هغه څه چې وو هغه خو نه وو ورسره. ولې کورنیو ته یو بهانه ضرور وه چې باید دوی ته پیدا شي او داسې یو څه وشي. اوس هغه فکرونه بیخي خپل اوج ته رسیدلې دي. حیرانه دې ته یم چې هغه خلک چې د 2020 نه را دي خو طالبان شوي دي، هغه خلک یادوم، هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره یوځای شوي دي، هغه بیا یو بیل ډول فکر لري. زه حیرانه بیا هغه خلکو ته یم، هغه ځوانان دي چې همدلته تحصیل کړی دي، همدلته درس ویلې دي، ولی علت شته؟ علت دا دی چې همدو خلکو سره کار کوي، همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري، فکر مکمل دمدو پشان شوی دی. یعنی کچیرته ورته وایي چې انجلی تحصیل، انجلی درس، دا وای بالکل ضرور نه ده، بالکل ضرور نه ده، موبایل انټرنیټ دا شان خو بيخي ضرور نه ده، سپی کوي، یعنی هم جواب درته وایم، دا سی لګیای در سره. د دوی دا فکرونه بالکل تغیر شوی دي. کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسو مطالعه کوي، ځینې ځوانان بوي په ندرت سره، ځوانان بوي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایه وکړي، ولی اکثریت فکرونه همداسې شوی دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري، یعنی نه باید زده کړې وکړي، او نه هم کار ته لاړ شي، او نه هم له خپل حقوقونه برخوردار اوسيږي. دلته بیا
اغلی دانش، دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه 3 کلونو کې، کاغذ سرچینه هر څه ده، څومره نجونې دې ته واداره کړي دي چې دوی سخت انتخاب وکړي؟ دغه 3 کلونو کې په ځانګړې توګه پیغلې نجونې څومره واداره شوي دي چې بیا د خپلې کورنۍ ترمنځ یا د دې پارچې نوی ژوند پیل کړي، واده کولو ته مجبوره شوي دي، یا نور داسې څه داسې انتخاب ورسره وي چې هغوی بیا وکړي؟ او دغه ستونزه چې اوس راپیدا شوې په افغانستان کې، د دې لپاره یو حل لار وټاکي ځان لپاره، یا پیدا یې کړي؟ دقل
ډېرې داسې ستونزې شته دی، ډېرې چې حتی ما په خپله سترګو لیدلې دي، زما په چاپېریال کې دي، زما په شاوخوا کې دي. هغه نجونې چې په کور کې دومره قید شولې چې یوه انجلۍ ده چې نوم یې زه نشم متاسفانه اخیستلی دلته، هغې د ډیر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو، هغه ځوان هم داسې یو ځوان و چې هغه د خپل ژوند نه دومره تنګه کړله، چې یوه میاشت نامزادۍ نه وه شوې، دغې دواړه سره نه جوړېدل. بلاخره تفاهم په دې شو، هغه ځوان مبارک ورته ویل چې ته ماته 3,00,000 افغانۍ راکړه، زه به تا سره نامزادي فسخه کړم. هغه هم په داسې حالت کې به یې فسخه کړم، ته به ټولو ته وایې چې ما دې ته طلاق ورکړی دی او خرابي هم په ما کې وه. یعنی جلۍ دې ته مجبوره کړې وه. جلۍ ډېر سکوت اختیار کړو. یو ورځ یې ما ته زنګ ووهلو، ویل چې تا حقوق ویلي دي او ته په دې باندې پوهېږې، تر دې ډېره دمه دې ما سره زیاتره موضوعاتو کې مرسته کړې ده، ما داسې یو غلط ګام پورته کړو، زه اوس څه وکړم؟ ما ورته وویل دا ستا حق دی چې ته کله یو انسان سره خوشحاله ژوند نه شي تېرولی، فسخه یې کړه نامزدي دي. که چېرته جوړجاړی کولی شي، زه در سره ولاړه یم، کښېنئ دواړه سره جوړجاړی وکړئ. ولې ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې؟ زه د کور له خوا نه مجبوره شوې وم، دې په خاطر چې کار هم نشته، تحصیل هم نشته، درس هم نشته، کور کې هر ورځ جار جنجال په همدې و چې د فلانۍ لور داسې شوله او د بستانۍ لور داسې شوله. ولې ته دلته ناسته یې؟ تن مثلا تا نه څه جوړ نه شول. وایي بالاخره تصمیم مې همدا شو چې همدا خلک راځي، ما ورته ویل چې ور مې کړی. نو په دې سره چې کله زه دې هلک سره اشنا شوم، د هلک بالکل ما پېژنده هم نه، چې کله زه سره اشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه هلک ده. یعنی غیر اخلاقي انسان و، داسې یو انسان و چې هغه سره ژوند صحیح نه تېرېده.
پیوډول باندې دغه بندیزونه د دې سبب شوی دی چې پیغله انجلۍ که په کور کې وي،
غلط ګامونه داسې په زرهاو انجونې دي چې زه یې پیژنم له نږدې، غلط ګامونه دغې علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي. زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسې لوبې وکړئ، په ځای د دې چې د پرمختګ لاره ورته برابره کړئ، په ځای د دې چې تاسې هغوی ته ووایئ چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شوي. هېڅ جلای په دې باندې زه باوري یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي. افغانستان کې صرف مروجه ده چې موبایل د لاس په وخت خامخا به یو حالت ځان په هیوی دا وغه نه، بلکې ټیکنالوژي کار هم کولای شو، تجارت هم کولای شو، د دې ترڅنګ مخې ته هم تللی شو، سوشل میډیا کې راتللی شو، خپل نظریات هم وړاندې کولای شو، د نور نظریات هم اخیستی شو. دا هغه څه دي چې مثبت تغیر کوي، مثبت تغیر په موږ کې راولي او د دې ترڅنګ موږ له نړۍ سره وصلوي، موږ له نړۍ سره سیال کوي. موږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
ستونزې رامنځته شي او دا ستونزې بالاخره هغه دې ته مجبوري چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي. کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. فداوله که تاسو راته ووایاست مخکې مو د مسؤلیتونو یادونه وکړه، که چېرته ځوان په افغانستان کې وي همدغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپلې کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي، او ډېر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس ووایي. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله. له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چې هلک راغټېږي، انجلۍ راغټېږي، مخکې اغلی دانش هم اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي، ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ هغه کلتور هم دغسې جوړ شوی دی چې مثلا ځوانان هغه که د نجونو خبره خو یاد شوله، هلکان کې دي هغوی د لرې راتلونکي یا لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري تر ډېره. مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاند انقلاب یې ګڼي. خو په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چېرته یو څوک پوه وي چې مثلا د خپل د ژوند ملګري ته د مسؤلیت شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چېرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه د دې واده پرېکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کېږي، دغه یو څه شاته غورځوي. او هغه شتان
پرابلم چې دا اساسي پان باندې چې ځوان خپل په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړي خپل په دې فکر نه کوي چې کچري زوادو کوم مسولیت را باندې ډیریږي کورنۍ خوينه مجبورې اساسي پان
ولې نمخ کې ما یا د ونه وکړل چې تر ډیره دغه کلتوري مسالې د کله چې کلتوري مسلې شبیا په دې کې کورنۍ رول مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډیره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره خلک کوي مثلا یو ټوک د کور کې د اخلي او پخلي څوک نه لري مثلا وایي چې پلان ته بواده وکړو دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي نو دا که سیډيري خبره شته او بیا مثلا د ماشومان په زیګون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نشي غورځولای کېدای مثلا ډیری ځوانان یا انجونی مثلا نه غواړي یو خدای چې کم عمر کې واده یو څوند شو بیا دی واده څخه ورسته تر ډیره ډیرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه خځه او خاوند اختیار تر ډیره پدې کې نیوي چې مثلا زه د ماشوم د زیګون لپاره یا د ما د راتلونکو ماشومان لپاره ته پدې پوزیشن کې یم کنه یم هغه پریکړم تر ډیره مثلا د خواخ یو خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفو چې موږ مثلا د چاچی الکان نوی سړی نوی وای چې موږ باید زر سړی پیدا کوو د چاچی جونې نوی هغه جونې او یو مومن کله چې انسان تر ډیره د ټولنې زوی دی د مور او پلار زوی دومره نه دی نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي بیا ایږي جالڅخه وتل یو 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 پردی او ټولنیز انقلاب واړی او متاسفانه دا انقلاب تر اوسه ممکن نه دی رامنځته شوی ولی په ګډ کار او 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 اما په هوی باندې دا حالت تر رسیدلی شو چې دا پریکړې پراتلونکي کې سمې او 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 مختتانه وکړي
مننه کور ودان اغلی دانش که تاسې تر شوم د واده مسلې نه کورتیر شو په دې برخه کې تاسې دواړو یادونه وکړه چې هم کورنۍ فشار وي هم ځوانان دې مسلې ته جدي پام نکي او هغه حساب کتاب چې باید خپل ژوند پاره باندې ځوان وکړي او پیغله وکړي د ځینو ستونزو له کبله دوی دا حساب کتاب هم سم نکي د کورنۍ طرف نه فشارونه وي دوی غلط اقدامات کوي او دا د دې سبب کیږي چې ځوان ژوند په سمتوګه باندې مخته یونسي کرا شو د کلیوالي او خریز ونانو ترمنځ توپیرونه یادونه کیږي چې دغه توپیرونه چې د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خواله چې خارونی کلیوالو سیمو کې دی د دې سبب شوې ده چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په واده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي تاسو څه فکر کوئ ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونی د خارین انجونو نه یا د خارین انجونی له کلیوالو انجونو نه متفاوت دي او توپیرونه په څه دي او څنګه دغه توپیر لمن جوړل کېدلی شي ساسپان
توپیرونه شته دي توپیرونه واسي دي چې په سکی دي دا چې په خار کې سہولت دي دا فکر لکس روشت کړي دا انجونی تحصیل درس په هي دي تلاش رسای پیدا کړي دا ولی متاسفانه په کلی کې دا سنشت دي او امغه ورستفاتي فکرونه دي او بل اخره هغه امغه فکر سره را لوي شي وي دي نو تفاوت حتمان پکشته نو کله چې دا دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکری اختلافات شته او تفاوتونه شته حتی ځینې وخت ډیر کوچنۍ موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړ کیږي مثلا په امدا خاري لباس کې چې تکله کلی تلاش نو ډیر د شدید انتقادونو سره مخ کیږي امدا غزوانان له خوانه مخ کیږي ځکه امتي فکر سره دوی رالوي شوی دي نو یوازینی حل لارې همدا د چې مخ کې هم ورته اشاره وکړه یو خدای چې زده کړې پوهه او ټکنالوژي ته لاسرسي پیدا شي بل دا چې له خار سره رفت آمد ډیر شي دا چې ځوانان سره وو ګوري سره آشنا شي د خاري او کلیوال انجونی د خار انجونی وو ګوري او الکان د خار الکان وو ګوري د هغوی برخورد او بل اخره دوی سره په نورمال شکل باندې لکس وخت تیر کینو ان شاء الله چې د سنجي هليګي او د زده کړې په حق لا باید جدي اقدامات وشي چې په هی طرف ته چې ځوان نسل لارونو هغوی خپل مثبت بدلون په یو ټولنه کې راوړلی شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال در کړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنگلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې، خلک ډیر منفي فکر باندې هوتګوري. ولی زه وایم چې بنگلاديش یو ښه پیغام دی ځوانانو لپاره، ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو. دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول، د هغوی دولت په میراثي کل باندې وکوه نه پوه ته نه ګټل کېدل، ځوانانو دا تصمیم ونیول چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومت په خپل خوخه باندې کوي. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسو فکر کوي اغلی دانش، تاسو فکر کوي په افغانستان کې هم د اوس په میلیونو نجونې لزده کړو پاتې دي؟ موږ تیر ورځم په پروګرام کې په همدې موضوع خبر وکړه، تاسو یادونه وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامت دي. اوس عملا موږ وینش په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې لزده کړو کار نه پاتې ده، خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوي دوی به وکولی شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي، هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نه شي کولی؟
د ځوان قوي عزم، قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغه لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې زګورم روشن فکر ده. مثلا که زنن سوشل میډیا ته لایف راغلی هم همداسې زمونږ دا ورور چې مونږ سره لایف دی، داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم، که چیرې ځوانه طبقه دا عزم او اراده په هماغه ورځ وتړي چې او غواړي تغییرات راولي، دا به تغییرات راولي. دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لري کولی شي، نو 2 کلن حکومت د اصلاح لپاره غږ پورته کولی شي، ورته دی وایي چې دغه اصلاحات راوله. موږ په تېر حکومت کې هم په کلي کې مشکلات لرل، ولی دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل. اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لري، اوس ښارونه هم تقریبا د کلي په شان شول. انټرنیټ ودیشان تاسو راسته نه لري. ځوانه طبقه اراده مهمه ده، که چیرته اراده وکړي ولی نه هر څه تغیرول شي. هغه
فکر کوي ولی په افغانستان کې اغل دانش په بخنی سره نو فکر کوي ولی ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي، دا اراده نه کوي؟ تر شا یې علت څه ده؟ اقتصادي ستونزې، کورنۍ مسؤلیت؟
کورنۍ ستونزې هم شته دی، تر شا یې لږ څه ډار هم شته دی. فعلا خلک د ډار په حالت کې دي، ولی اوس هم 3 کاله تیر شول چې صرف غږونه کېږي، صرف دا وایي چې دغه کار دی وشي، دغه کار دی ونشي. ځوانان لا هم چپ نه دي. په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي، غلي پلانه دي. خو دارونه شته دی ولی نه، دا چې ځوانان ټکول کېږي، ځوانان ډارول کېږي، کورنۍ د دې تر څنګ یریږي، کورنۍ هم په فشارونه راوړي په ځوانانو باندې. دا ستونزې شته دی، د ستونزو سربیره سربیره ولی تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي څوک، تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي. حتماً حتماً اقدامات کېږي. دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي، سبا د تغییر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي.
مننه کورودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. فداوله که تاسو ته راشم، تاسو راته وایي په افغانستان کې اغلی دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی دا ښځو سره په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی، او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه مو لګیدل، زلمی د پیغلو تر څنګ ولاړ وو او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یو ځای ازموینه مور نه کړه. خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجود دي، که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنۍ ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې، په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي، نشي حل کولای؟
ډېر علتونه شته دي. ځینې علتونه یې دانش پور کې ذکر کړل، لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې د حکومت له لوري د ځوانانو او یا ټوله کې د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلف طریقو ټوکول یاد کو چې دا یو ستره هغه دی ستونزه او علت دی. ځکه د کلتوري برخې نه که بیخي راووزو، اگر چې کلتوري لحاظ هم دغه خبره یعنی یو دلیل کېدلی شي چې مثلا تر ډیره ته چې یو شی ته د ارزښت په سترګه نه ګورې نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي. ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي. کله چې دته یو څوک ژمن نه وي بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي. ولې دا هغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي. تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او بیریږي په هیواد کې. دننه خو فعلا هیڅوک دغه جرأت نشي کولی، یعنی که څوک دا جرأت کوي او بک پورته کوي دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي، د امنیتي ستونزو سره وګواښلی کېږي. او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره، د دوی سره د همکارۍ لپاره د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي، په سوشل میډیا کې هم اخته دي، کمپاینونه چلوي، ولې کافي نه دي. خو تر ډېره اساسي ستونزه داغه ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو، افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي، د ولس اراده ډېره پکې کمه ده. یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر و چې هغوی یو څه وکړي، د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو، خپل رهبر، خپل یو ګډ نریټیو یا روایت، په دې کې موږ بدبخته نه چې پاتې راغلی یو. کله چې سړی یو ګډ روایت ونشي لرلی، بیا مشکله ده چې په هوایي یو څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دور باندې راټول شي او هغه شعار کې د هغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط دی. ښاغلی باسط، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکوي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولای شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستانه بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسې په دې برخه کې کار کوي او په یو ښځې کې مو په یو نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېرې په ټیټه سطح کې دي. تاسې څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټیکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته ده، افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېره زیاته مننه آباد اوسې مېلمنو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټولو هغو هېوادوالو ته سلام چې ما غږ اوري. رښتیا هم دا یو چیلنج دی. که دا خبره موږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټیکنالوژي سره، له دې رژیمه مخکې جمهوریت دوره کې هغه ډېر عادي شوی او ډېر خلکو دا قبوله کړې وه چې ټیکنالوژي د فساد لاره نه ده، ټیکنالوژي د بلاری لاره نه ده، بلکې دا یو فیلډ دی او دې څخه مثبته استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه اوسنۍ کومه اداره چې دا واقعا عادي تعلیمات نه پرېږدي، عصري تعلیم نه پرېږدي، مکاتب نه پرېږدي، نو په ټیکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ وه د سافټویر په جلال آباد کې، موږ تقریبا 23 خویندې وې چې هغه مو په ویب ټیکنالوژیز کې روزلې، مختلف پوهنتونونه، ول د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه، ول د خراسان یو شخصي پوهنتون په جلال آباد کې، لاغې څخه وي. او موږ شوار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بیغمه شي، دوی یو کمپیوټر، یو سیټ اپ دی ولري، یو فریلانسنګ دی وکړي، ویب ډیولپمنټ دی وکړي، ډیزاینینګ دی وکړي، او خپل کار دې په نړۍ باندې خرڅ کی سیستمونه دې جوړ کی پرته لدې چې کم ادارې ته ورشي پرته لدې چې کم غلط سو واقع شي ټولنیز فشار او دې ته ورته نور خبرې واقع شو کولای شو چې د کور څخه کار وکړي او همدارنګ په دفاترو کې هم ډېر پیدا سره کار کولای شو او دا پروسه ډېره ښه روانه وه تبي دا یو چینجز چې دی یو تبدیل چې دی یو وخت واړي او دا شل کلن مزل کې تر ډېره دا کار شو او په تاسو سره باندې هم په چې دا درې کلن مزل کې چې د اخري 2021 اگست د لسم څخه هم درلودلو دا کار د شلو کالو مزل یې راښکته کړ اوس هم خویندشته دی چې دا تمې شته د ټکنالوژي کې کارو کې یو ډېر با استعداد خویندشته دی زه خپل ای پی جنم یمن شاګردانو کې ول نړیوالو ادارو سره کار کوو او حتی زه باید خپل پیژنم چې کابل کې د نړیوالو ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي خو له کوره کار کوي او په خپل باندې واسه کورونه روان دي دا او په ماش باندې نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه او په لویه کې دا مزل شروع شوی او ټولنې دا قبلوله که تاسو په تیر نظام کې شروعاتو کې سټاتستکس وګوري او بیا په اخرو کې وګورئ چې څومره د تعلیم ته لاسرسی کوي او څومره خلک تعلیم ترلاسه کوي نو دا ډېر متفاوت عادت دی او اوس یې وګوري نو بدبختي دا ملګری لږ مخکې هم اشاره ورته وکړه چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز کم محدودیتونه چې دي دا ډېر بدبختي لامل کیږي
او په ټوله کې د خويندو لبرخه کې ووزو ځوانانو په اړه تاسو په افغانستان کې څومره ځوانان په دې برخه کې دي آیا د دې امکان شته ځکه چې الکان خو کولای شي پانتونون ته لاړ شي دوی لکه څنګه چارتیا ده د نړۍ بازار ته قضا ده په دې برخه کې وروزل شي او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کومنزور زموږ د ژبه په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوال رسنیو کې په ټوله کې په انټرنیټ کې شتون لري دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په انټرنیټ کې اوسي په دې نړۍ کې اوسي هغه منعکس کړي
متاسفانه ایمنګ اوسنه کوم سیستم چې دا غیر لور داس نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي زه په مثال سره عادت سره د توایم بیا هم د توایم تاسو د ننګرهار کمپیوټر ساينس د کابل کمپیوټر ساينس محصلینو وګورئ چې تعداد څومره په ننګرهار کې ما مخکې د وادي د خراسان شخصي پونتونو په لپاره نظام او اخرو کې یوازې د کمپیوټر ساينس تر 2100 شاګردان ول چې اوس نظام کې 3500 دي چې دا ډېر د خفګان ده په بدل کې بیا اغه چا چې ډېر ابتدایي ديني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري هغه ته د ماسترۍ ډیګري ورکول کیږي نو دا په عموم کې دا غو ډایریکشن د نظام پورې اړه لري چې کچېرې ته نسل دې ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړې او حیوانات لپاره کار وکړي نو یا بیا نتیجه ورکوي خو کته چې ته نسل دې ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دینی زده کړې دی او ډېر محدود فکر لري نو تبي دا چې هغه نسل هم هغه طرف ته مزل شروع کوي مازه ته مثال ویل شي د یو کمپیوټر ساينس په هنجي ته د 2300 تر اخته کېدل په دغه یو شتم پیړۍ کې یو لوی غمیزه ده او واخن ډېر د غون کې د ټکنالوژي په دغه دنیا کې
خلې بسد په بخښن سره چې تاسو خبره مقته کوم دا غوډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژي لري کیږي او دا په داسال کې چې تا ملګری ملتونه سکهال د ځوان ورځ د ټکنالوژي ترنوان لاندې لمانځي څه فکر کوي څومره نور د کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي کله دوی ونه شي کولای هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورس پورز ځان یې راي او پرمختګ کوي دوی نه بنور کاري فرصتونه واخلي
متاسفانه و همداسې دا یو خو تاسو ته پته ده چې کله دا تغییر راغی زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون وتل امریکا یو اروپا او استرالیا او یو کې ته او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي خو بیا هم هغه پروا نه کوي هغه وایي کاري فرصت لمنځ جوړیږي لمنځ دي با بس منګ دیو نظام دی چلیږي د کچارا ته کار کوو ضرورت مو خدای دی راولي هغه زما په اصول او چوي کار کوي زور سره ما د ټکنالوژي د انجینر په هیڅ ما په سلور مجلسونو کې درې سلور د په دا چې بده د الفاظ اوریدل چې د وجدان د خپل خجالت او مزه کا ودم خبره نه پیدا نو ز بیا ما خپل خبره تر اعظم چې کله دی هغه لیدلور دی داسې کوښنه وی چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاری فرصت لاسه ورکی یا تر لاسه کی یا د ملت خپل کار کوي نو بیا هو اسانه ده چې ټکنالوژي ته بغل تک دې هیڅ پروا نه کی او دا به ته درد کی یو څو کلونو کې چې دوسومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري دا غسی په نړیوال سټیج کې چې تد ځوانانو حالت وګوري ټکنالوژي ایڈوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي ټکنالوژي ایڈوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي او په مقابل کې موږ ځوانان چې دغه ځوانان ورځ د ځوانانو لپاره نه بولم د ځوانانو لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډیر شاته روان یو او نور خلکي ګوښاته او ودرول کیږي چې بس هم دغه ته ودرېږي پرې چې نړۍ مخته لاړ شي نو زه دا ورځ او چې نړیوال دا پریکړه کړې ده ټکنالوژي لپاره او ټاکي بدبختانه د بنانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو او ځکه سلاګانی هم د ټکنالوژي د موږ په اړه کې ډیر شاته پاتې او څو ورته پام هم نه کوي
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم اخلي دانش ک تاسو ته راشم تاسو د زینستون زیاته ونه وکړه د پسنګړې توګه د پیغلونجونو پاړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخوي او په ټولنې کې ورسره مخامختي ساسی په فکر باندې په اوسنۍ شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وی یا افغانستان بهر وی ساسی په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیز ستونزو سره کوم مبارزه کولای شي د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري په څنګه کورنۍ څنګه راځي کولای شي چې د دې ملاتړ کې ترڅو د غنجلې وکولای شي په یوازې ځان خپل ستونزې حل کړي
سخت کار دے سخت مزل دے دے انجلے لپارا یعنی یو ستڑی کی دون کے کار دے اگا مزل چی ما خپلا تے کڑے دے دے یو افغان انجلے دا زران راسما چی اگا بسنگ خپلا کورنائی رازی کئی سنگ بخپلا تراف رازی کئی سنگ بدخل کو دخبر سر مخکی گیو سستون زی بگاری افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی زه خپل د دغه مزلونو نه تیر شوم او دا مزلونو مې لیدلې دي او په بریالي شوم بل اخر یو کورنۍ مې کړی دی چې خپل پلارګنې البته دي ته راضی کړم چې تحصیل او درس او کوه او ټکنالوژي غلط سنه ده ولی متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم هغه ځای چې زه واده یم هغه لیدې فکر سره سم نه دي د دې سره جوړ جاړې نه لري بلکې زما خاون تنا خاون ته مې ډیر سخت احترام لرم زما خاون زما حمایت کړ دې هغه زما له فکر سره سم دي ولی نور کورنۍ الذي مستونزو حتى ز ورسره مخ یما نو پاتې هغه جونې دي چې هغه ستلال لاس سي نه لري هغه څنګه کورنۍ راضي کی دا ډیر یو سخت کار دی افغانستان کې دا سیو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظ باندې پوکي په فکردار باندې پوکي افغانستان کې سخت مجاز خلک دي چې تر الفاظ ورسره کاروي تاسو فزیکی شخړه هم حدا کوي یعنی یو سخت منځل ډیر وخت ضرورت لري ډیر زیات کار ته ضرورت لري د ټولنې اصلاح ته ضرورت لري دولت لخوا نه حمایت ته ضرورت لري دولت لخوا نه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوا نه اجباري پلانونه
تایید کړي په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی په چې ملاتړ کوي یو ډول بندیزونه وځي کوي څه فکر کوي چې په دغه وخت کې افغان پیغله څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دي
یو ځي صبر دی نایلی هر پیغله ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم ستونزه تاسو صبر صرف دومره حوصله ما ویلي چې مبارزه وکړي زه وکړي خپل حقوقونو ته مل هر لارې ادامه ورکړي ستونزه لرم خپل حقوقات ادامه ورکوم شاته نه پاتې کیږم کوم بیا په کوم حل لار صرف کول دي انجلای تا په دغه حالات کې نور څه مونږ یعنی صبر ټولنه کې کوم حسم تل شي نو څو کولای شو یوازې کوخر کولای شو او زه ورته وایم د کړې مو داخل د کور کې ادامه ورکړای کسو موبایل ته لاسرسي لري په موبایل لای مو زده کړو ته ادامه ورکړای دا سیمه کې نه او د دې ترڅنګ چې موبایل نه لري هغه کسان چې ستراپ کې زده کړو په هغه باندې پوهي هغه څخه زده کړو یعنی په یو طریقې کې هم پرې دی الله هر لارې چې وي دا کوو
مننه کور ودان په دې رسېو کې مو غږ ډېر قط وصل شو رزم تاسو ته فدا الله که تاسو ته وایست کډوالي له هیواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه دا یوازې نجونو ته ورتر غاړه نه دی په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دي او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډیر زیات وي ساسي په ان باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان د ننه دی څه کول په کار دی او هغه چې وطن پریخي بهر ژوند کوي او دلته هم د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه دی یو مسافري مور سره کوي تکول پکار دي تر څو دوی وکولای شي هم هیواته کار وکړي او هم ځان یوزي ته ورسي
یو څه وخت په پام کې ولر او هیر نه کوشي د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي یعنی دا کو د تیر سره کالونو نظامونه حساب کو یعنی په هغه اوسط ډول 15 کاله وخت لري دا ټول نو دا پدې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو بدلون سره بدليږي ورا بدليږي یعنی په نورو هیوادونو کې وګورو یو هیواد کې که تغییر هم راځي یو نظام خپل نظام راځي هغه حد اقل تعلیمي کچا یا تعلیمي وضعیت یو مارس ثابت وي هغه روان وي نصابونه نه تغییرېږي کاري فرصتونه یا اضافه کېږي یا کمیږي په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بې فائدې دی او هیڅ کار نه دی په یو ځای کې نو ځوانانو ته پکار دا ده چې وخت فکر ولري مثلا راتلونکو 15 راتلونکو لسو کالونو لپاره ځان جوړ کړي ځان آماده کړي یعنی دا واقعا سخت دی ټول مسؤلیتونه ټول ستونزې ټولنیز او ملي کچا دغه ټول ستونزې شته په وطن کې ځوانانو ته پکار دي چې خپل زده کړو ته تر د امکان تر حده پورې زده کړو ته د پای ټکی کې نه ږدي یعنی په دې باندې ځان ته هیله وبښي چې مثلا دغه ورځ کنن توره ده سبا ته یو رڼا راتللی شي لس کاله بعد 15 کاله بعد یو څه کېدلی شي نو دغه سپو بهر کې ځوانانو ته دغه سپکار د چې دراتلونکو لپاره ځان آماده کړي د افغانستان رقم ته ټولنه چې تر ډیره افغانستان درش په تقریبا نفوس ځوان دي د اتلسونه تر 15 لرشت کالونو دغه ترمنځ ده نو په دې کې تر ډیره یعنی د 13 درو کالونو راهیسې تقریبا 8 میلیونه کسان چې اکثریت ځوانان دي ماجر شوی نو تر ډیره په وطن کې ځوانان زده کړې کوي ځوانان پاری کوي تر ډیره دی په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې نور نړۍ کې دی منل وړ دی نور نړۍ کې کار راتللی شي او بل دی ځوانانو ترمنځ دغه دوو جبهو ترمنځ کوو یو د ډایسپورا په هر ځوانان او بل په وطن کې دنه دغه ترمنځ کې هماهنګي او ګډ کار ډیر مهم دی یو بل سره همکاري ډیره مهمه ده مثلا بهر کې ځوانان کولای شي وطن کې په یو شکل باندې دوی سپورت کړي یا نو یو شکل باندې دوی ته مختلف ایډیاوي د دغه ځای نه چې څه زده کوي دغه ایډیاوي دوی ته ورسوي چې په یو شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالی سپورت کړي یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورت کړي تر څو حد اقل دوی یو نسبی
په دې توپ ته ورته فدا ولر ته وایا د مسولیتونو په برخه کې په ځنګړي توګه د واده د تصمیم په برخه کې ځوانانو زلمي او تاچي د قلب افغانستان کې دوی او څو واک لري په کورنیو کې څومره ضرورت ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکله دینه چې لایز ذکر نیوي تکمیل کړي د غړول اقدامات کول او مسولیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي لاندو کې وایي چې دغه تور شو واسط ست
یو کلی قاعده نشته دغه لپاره ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري. اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی، تعلیمي کچه او تعلیمي پروسه دغه پکې مهم ده. که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیم یې یو څه مخکې وړی وي، اقتصادي ښه وي، کار د واده وکړي ښه دی، او که دغسې هغه بې یعنی په دغې پوزیشن کې نه وي، بیا د دغو شیانو لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري. واده ته د پکار یعنی یو خپلې مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دغه شکل په دې سترګه دې نه ګوري، او خپلو راتلونکو ماشومانو ته دیم په دې فکر کې نه کېږي چې زه څومره ژر واده وکړم، ماشومان دغه به رالوی شي، دغه باندې به بیا د ما لاس آزاد وي، ما سره به همکاري کوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ فدا الله چې پروګرام کې درسره ګډون وکړه. بس څه تاسې ته راځم، په افغانستان کې د اوسني اثر سره سم زده کړې چې اړتیا دي نه ترسره کیږي، ځوانان هم نشي کولای نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي، او د ټکنالوژي برخې ته د خلکو محدود لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو. دوی څه وکړي چې وکولای شي که نړیوال بازار ته د خل دوی نشي تللی، کار نشي پیدا کولای، دومره ډیر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي، عادي عقل څه کیدلای شي؟
پښتنه ده واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی. که ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې، البته زه هغه کېږم، بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي، بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي. موږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو، نیټورک د سیکورټي ده، نو ډیولپمنټ ده، کلاود ته په دې برخه کې کدو سرټیفیکیشنز وکي، کلاود را باندې لپاره اپلیکیشن وکي، دوته مفت وړیا ذکر پرواید کوي. همدار غای منګی تاسو په خوانه د اترا رئیس شو انصاری سره، هغه داس یو برنامه تیار کړی چې دغه سید ځوانان لزدا کولری پاتې نشاغو لپاره سرټیفیکیشن وړیا ذکر ورکوي. یوټیوب شته ده، او کنه یو افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه دی، تورنټ شته، لاغې څخه ډیر ماټیریال جوړ ډاونلوډ کولای شي. زده کړې دی وکړي، نړیوال مارکیټ په امریکا، یو کې او دې ځینو ته اپلای کول، او کمپټیشن ډیر ټاف دی، خو دوی کولای شي چې یو هیواد په اروپا کې ټارګټ کړي. مثال په ډول زه په جرمني کې یم، دوی د تخنیکی زده کړو ترڅنګ کم چې اسانه کار نه دی، ځان باید ورسی کوشش وغواړي د جرمنی ژبه هم زده کړی. زه دغه ته کم ورکی راغلم، ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ د جرمنی ژبه تر بي دوه لیول پورې زده کړی ده، او د تخنیکی علم سره ډایرکټ دو خنجروي ورکی، او خو سهوله سره راوړي، له هند څخه راوړي، له پاکستان څخه راوړي. هغه خلک خپل ګیپ پیژنې، خپل هغه ورتیاوي هم پیژنې، او بیا لګ کوشش کوي او د مربوطه هواد ژبه زده کوي. د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډیر زیات اړتیا ده. له دواله کوپورته ځوانانو اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې، او همدارنګه په اروپا کې نور ډیر هوادونه. خو د مربوطه هواد هغه کومه رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي، او ترڅنګ تخنیکی علم وي. او تخنیکی علم لپاره ځوانانو ته غلک صنعت کمپونټونه چې دی، او کمپونزي چې پاتې دي په افغانستان کې سخت ده زده کړه، خو که چېرته کوشش وکړي ان شاء الله چې ممکن ده، او تر څنګه ژبه د مربوطه هیواد ده کې لکه د جرمني، نو کېدلی شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسی پیدا کړي. او زده کړې هر وخت فائدہ کوي، پښتو نظام کې هم دوته ضرورت شته ده. هغه پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېرې پیسې اخلي او نه ډیزرو کوي، او ځې کم اخلم، تجربه به ورته وشي، نړیوال مارکیټ ته لار پیدا کولی.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو فعاله نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فدا الله، د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط، له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې د پارټیکنالوژي پروژه کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې د غورز منځلې و موږ سره مو د افغانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړي. په دې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. په دری مخبرونه کې چې نظر صاحب ستاسي کوربه دی ورسره پاتشي د خبرونه مرسره واورې تر بل پروګرام خې چاري خو وخت ولري.